دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سوي دي نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2013 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 12 نیټه ده زه احمد شاه اعظم يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د ډرون پردونو په ضد د پاکستان نوې اعلان په مومند ایجنسی کې د سکول ورانول د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د بندیانو عدلون بدلون په کرغستان کې د شنګای همکاري د سازمان سرمشریزه او په کابل کې د افغان فوټبال ټیم هرکلی هغه څه دي چې پر روان خبرونه کې مو ځای ورکړی دي خپل لمړي سر کې به ملیحه میرزاده تبرسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
السلام علیکم پاول سر کې د خبرونو سټکی پاکستان وای په افغانستان کې مفاهمتي عمل مخې ته د بوتللو لپاره د ملا برادر د خوشی کولو اصولي فیصله کړي په شبکه در مومند ایجنسی کې نامعلومه وسوالو دوه کسان وژلي او تم دانند د ایران ولسمشر په بشکک کې د خپل روسي او چینایي هم منصب سره جدا جدا خبرې وکړي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بارنیو چارو وزارت اسلام آباد لخوا د طالبانو د لوړ پوړي کمانډر ملا برادر لکه د خوشی کولو د پلان تصدیق کړی دی د وزارت ویان اعزاز احمد چودري د زیارت پروس په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې د پاکستان حکومت د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو ژمنتیا لري چې په یو وخت د افغان طالبانو دویم مهم کمانډر پاتې شوی دی نوموړی وایي
د طالبانو خوشی کولو مقصد دا و چې د افغانستان مفاهمتي عمل کې مرسته وکړي شي تاسو ته یاد وي چې پاکستان نه د لړکې ډیره غوښتنه کیده او پاکستان د مفاهمتي عمل کې خپل کردار ادا کړي هم دی تاسو ته دا هم یاد وي چې موږ د سولې عالی شورا په خواست هم بندیوان طالبان خوشی کړي دي او د علما کانفرنس او محفوظ لارو په زاندره کې مونور مرستې هم کړي دي او هم د جذبې تر لاندې پاکستان فیصله کړې ده چې ملا برادر هم خوشی کړي
نوموړي زیاته کړه په روسیو کې په ټول غونډیز غونډه کې په دې خبره اتفاق شوی چې مرکزی حکومت به د ډرون بریدونو معاملې د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې راپور تکړي تیره شپه د خیبر پختونخوا په شبکه درو د مومند ایجنسی په غلنۍ سیمه کې نامعلومه وسلوالو په دوه جدا جدا پیښو کې دوه کسان وژلي د دې سره سره یو سکول په بارودي موادو سره الوزول شوی دی د شبکه در د تانه سرو کلی د اس اچ او ګل شید خان په خبره د غوی په چوکې بیګا نامعلومه وسلوالو برید وکړ او نسته پېټرول پمپ کې دوه چوکیدارانو وشتل چې یو تن پکې ساور کړ
پاغه باندې کسان لاغړي وو د درو سایډونو پولیس سره مقابله کړل کسان خدا کړی دی چې کله څه دلته کله پمپ والا وتا تاسو کړی او د پی فایر کړی دی نو څه په دې باندې فایر کړو
د ګلشید خان په خبره دغه وسلوالو لدغه وروسته په موسی کلا کې د لکانو یو پرایمری سکول هم والوزو خو بیا د بره مومند ایجنسی په خلنې بابي خیل سیمه کې د ګورنمنت ګرلز پرایمری سکول چوکیدار عثمان خان هغه وخو وشو شو کله چې وسلوالو سکول ته بارودي مواد کې خودل تدوانو په خپړه تر اوسه چانه د منلې د پاکستان استخباراتي ادارو په شمالي وزیرستان کې د طالبانو زینو سرچینو ته رشپه رسنیو ته ویلي چې طالبانو او امنیتي ځواکونو د یو بل قیدیان پریښي دي ویل کېږي چې په دې لړکې شپږ طالب قیدیان او دوه د اف سي اهلکار خوشي کړل شوي دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د چارواکو له خولې وایي چې د بندیانو د تبادله د شمالي وزیرستان په لری پرته سیمه شوال کې شوې ده د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې دا خبر رد کړي خو په جنوبي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان ویان نن سهار مشال ریډیو ته د بندیانو د تبادله په خولې وکړ وی ویل چې د دې د ټولګوندي سهونډې له فیصلو سره هیڅ تعلق نشته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شنګهای سازمان د مشرانو په 13 غونډه کې د ګډون په هدف نن کرغستان ته لاړ د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان مرستیاله عادل راز نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل ولسمشر کرزی به د غونډې ته وینا وکړي او د ځینو هیوادونو له مشرانو سره به جدا کتنې هم لري
د سفر هدف مشخصا د جمهور رئیس ګډون د شمکای د همکاري او سفمن په غونډه کې دی او په دې غونډه کې به حقوقي یو وینا هم لري او دا وینا به په دې شکل چې د افغانستان پر مسایلو باندې هم څرخي
هغه زیاته کړه د دې غونډې په سند کې به خغلی کرزی د ایران چین کرغستان او د روس له مشرانو سره وګوري د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د اتلولې د منزل او جشن نن د کابل په غازی سټیډیم کې جوړ شو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې نن سهار کابل ته ورسېدو د زرګونو خلکو لته د هرکلی سره مخامخ شو بیلابیلو چارواکو او سوداګرو ورسره په لزګونو زره ډالر مرسته اعلان کړه د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي وای دا چې له ټیم تور هرکلی شوې دي دوی راتلونکي ته ډېر هیله مند کړي دي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره تمکیږي د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په بشکک کې د خپل روسي او چینایي هممنصب ولادمیر پوتین او سی جنګ پینګ سره خبرې وکړې. د جمعې په ورځ به روحانی د ولادمیر پوتین سره د تهران او ماسکو په تعلقاتو غږیږي. د خبرې اترې د شنګهای تعاون تنظیم اس سی او د سرمشریزي غونډې نه یو ورځ مخکې ته راځي. د کیرغستان د بهرنیو چارو وزیر د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې د یاد تنظیم د غړو هیوادونو یعنی د چین، کیرغستان، قازقستان، روس، تاجکستان او ازبکستان ولسمشران به د جمعې په ورځ په سرمشریزي که د خبرو پر مهال سیمه ایزو چارو د نړۍ امنیت ته توجه ورکوي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د زیارت په ورځ بشکک ته رسیدلو. افغانستان د پاکستان، ایران، هند او منګولیا په ګډون د اس سی او د څارونکي ریاست حیثیت لري. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین خبرداری ورکړی چې په شام د امریکایي پوز از قسمه برید د نړۍ نظام ګډوډولی شي او وی ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په 21 اگست کیمیایي حمله د بشار الاسد رژیم نه بلکې یاغیانو کړې وه. پوتین د امریکا پر استثنایت هم تنقید وکړ او وی ویل چې په نړۍ کې په میلیونونو خلک امریکا ته د جمهوریت د یوې نمونې په نظر نه ګوري او ګمان کوي چې دوی یوازې په طاقت تکیه کوي. د نوموړي دغه څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دغه روسی سیال سرګی لاوروف په جنیوا کې خبرې اترې شروع کړي. او د ترکیه په جنوب کې دریمه پر لپسې شپه مظاهره کوونکي له پولیسو سره ونښتل. په انکارا او استنبول کې هم د خوډب رپورټونه ورکړل شوي دي. په جنوبي ښار هتای کې د خلکو یو 200 کسیزه ډله له پولیسو سره ونښتله چې پولیسو پرې وخت کې بیونکي ګیس او اوبه وشیندلې. دغه نوې ناکراری وروسته له هغې شروع شوه چې یو 22 کلن ځوان چې د یوې مظاهرې په ترڅ کې مړ شو خاورو ته وسپارل شو او دغې پیښې په ترکیه کې د خلکو غوسه راپارولې ده. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې ملي ها مرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. پاکستان ویلي د ډرون بریدونو معامله به اوس په ملګرو ملتونو کې راپورته کوي او د دې لپاره خپل سفارتکارانو ته د چمتووالي ویلي.
اس ضمن میں ہم نے فوری طور پر اپنے مشنز جو ہیں جو جنیوا میں اور نیویارک میں کولیج کر دیا ہے.
پاکستانی طالبانو منلی چې په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو د دوی شپږ ملګري د اف سی اهلکارو د خوشکولو په بدل کې دوی تسپارلې دي. د بندیانو د عدلون بدلون به د سولې پر خبرو اترو څه اغیز ولري؟ د سیمیز چارو یو کارپو وای
دا یو مثبت قدم دی او اعتماد سازۍ چې کوم د روغې جوړې لپاره یو ماحول په کار یې د پاره یو ښه پیشرفت ما تخکاری.
نن د کیرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شنګای همکاري د سازمان دوه ورځنی سرمشری زتر سره کیږي. دا چې دغه سازمان په سیمه کې څه رول او ارزښت لري د سیمه ایزو چارو یو کارپوه په اړه وایي.
په سیمه باندې د اقتصادي ودې لپاره اهمیت لري چې سیاسي ډګر کې په متحد ډول عمل وکړي، کولای شي لوی تغییرات راوړي په سیمه کې او د دې هیوادونو منافع په سیمه او نړۍ کې وساتي.
او د جنوبی ایشیا د فوټبال افغان اتلان نن کابل ته راورسېدل چې د افغان ولسمشر حامد کرزی ترڅنګ په زرګونو افغانان هرکلی تور وتلی و. یو افغان د خپل جذبات سرګندونه په دې ډول کوي.
زنم ډیر خوشاله پس ژوند می دا غوړ بلان ته ډیر خوشاله انسان ګټلې ده لکه ما ته ګټلې ده. همیشه به دوه کوچ مش به وړو ان شاء الله دا همیشه به دا چل مجمل موږ
په روان خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی زموږ غلا مشال رادیو څخه ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پاته د مشال رادیو .com. راځو خپل لومړی راپور ته. پاکستان ویلي د ډرون بردونو معاملې په ملګرو ملتونو کې د راپورته کولو لپاره ټول تیاریان نیولې دي. بل خو د افغانستان د مفاهمتي عمل د پرمخ بیولو لپاره د ملا برادر د خوشکولو اصولي فیصله کړې ده. دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان اعزاز احمد چودري نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري وینا وا چې ټول غونډیزه غونډه کې د دې خبرې سره اتفاق شوی دی چې مرکزی حکومت با د ډرون بریدونو معاملې د ملګری ملتونو سلامتی کونسل کې راپور ته کوي. د زیاته کړه
دې
لړکې موږ په جنیوا او نیویارک کې خپل مشنز چمتو کړي دي او په دې مو کار شروع کړی دی او په دې با یقینا عمل درآمد کوو. په ډرون بریدونو د پاکستان موقف ډیر اصولي دی او موږ فکر کو چې ډرون سره د نړیوالو قانونونو او د پاکستان د سلامتۍ هم خلاف ورزی کیږي او دا ګټور هم دی. د نړۍ یو شمیر ملکونو کې زمنګ د خبرې ملاتړ کیږي او ویل کیږي د ډرون بریدونو استعمال زیانمن دی. نو یقینا دا معاملہ په سلامتی کونسل کې پورته کولو لپاره موږ ټول تیاری مکمل کړی دی.
د مولا برادر په حق له د یوې پښتنې په جواب کې اعزاز احمد چودھری وې، پاکستان افغانستان کې امن او کلاری غواړي او پاکستانی حکومت د دغه جذبې تر لاندې د مولا برادر د خوشی کولو اصولي فیصله کړې ده. د زیاتوي
د طالبانو خوشی کولو مقصد دا و چې د افغانستان مفاهمتي عمل کې مرسته وکړي شي. تاسو ته به یاد وي چې پاکستان نه د لړکې ډیره غوښتنه کېده او پاکستان د مفاهمتي عمل کې خپل کردار ادا کړی هم دی. تاسو ته به دا هم یاد وي چې موږ د سولې عالی شورا په خواست هم بندیوان طالبان خوشی کړي دي او د علما کانفرنس او محفوظو لارو په زاندره کې مو نور مرستې هم کړي دي او هم دې جذبې تر لاندې پاکستان فیصله کړې ده چې مولا برادر هم خوشی کړي.
د افغانستان مفاهمتي عمل کې د مولا برادر د کردار په حق لا چې مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبريال حسن خان نه تپوسو کو، نو دوی چې د مولا برادر د اهمیت نه انکار نشته، خو د طالبانو غرزنګ په یو تن یا کمانډر نه چلیږي بلکې د پزیبا نور خلق راغلی وی. د زیاتوي
مولا برادر چې کم دی او ډیر اهم مهم کس دی، خو وس څومره پورې د کردار ادا کله چې سړی ونی ولی شي او کله چې هغه په خاص ځای کې کال دوا درې پاتې شي، نو بیا د تحریک د مشرانو چې کم دی هغه باندې هغه مر ډیپندنس نه کوي. زمانه د خیال چیرې لکه د ډایلوګ پروسس بده ته انتظار کیږي، الریډي پروسس شروع شوی دی. خدا دا چې داسې کسان شته چې هغه ښه کردار ادا کوي شي.
د یادونه دا چې سورز وړاندې هم پاکستان د منصور دادالله په ګډون اوه طالبان خوشی کړي وو، د غرنګ سمود وړاندې نور شپږش طالبان خوشی کړي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوازو د قبایلی سیمو پر لور د مومند اجنسی په غلنی او په شپخادر کې په بیلابیلو پیښو کې نامعلوم وسلوالو دوه کسان وژل دي، بلخوا وسلوالو په موساکلا سیمه کې د هلکانو یو سرکاري سکول هم په بمونو الوزولې دي. د دوغ پیښو مواري لا تر دې د مچا په غاړه نه دا اخیستي. په دې اړه نور حال سیمه څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
بیگا د شپې په دوه بیلابیلو پیښو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا دوه تنه وژل شوي او یو سکول په بارودي موادو اړوزولې شوی دی. د بره محمد ایجنسی په غلنۍ بابي خیلو سیمه کې د ګورنمنت ګرلز پرایمري سکول چوکیدار عثمان خان هغه مهال د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شو چې سکول ته یې بارودي مواد کېښودل. د عثمان خان وراره واجد خان مشال ریډیو ته وویل چوکی بیگا نامعلوم وسلوالو برید کړو چې نږدې پیټرول پمپ کې دوه چوکیداران وویشتل چې یو خالد ګل پکې مړ شو. او بیا ورستو د ګلشید خان په وینا دغه وسلوالو د هلکانو سرکاري پرایمري سکول هم والوځاو. د محمد ایجنسی د تعلیمي محکمې مشر سید محمد خان وویل چې د اسکول د چوکیدار عثمان خان د کورنۍ سره به د محکمې لخوا پوره پوره مرستې کولی شي. بارودی مواد کولو لپاره پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کې موجود د عسکري ځواکونو غړي ورغلي او د اسکول نه علاوه نور ځایونه د بارودی موادو څخه صفا وګرځول او د دې دواړو پیښو پړه لا هم کومه ډلې نه ده منلې.
زموږ غل مشال رادیو خوري د تاریخ طالبان پاکستان یو یان مشال رادیو ته د خبرې تصدیق کړي چې په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو شپږ وسلوال د اف سي اهلکارانو د خوشی کولو په بدل کې پریښي دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت په ټول ګوندي زغونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو اترو پریکړه کړې و. نور تفصیل له سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
پسویلی وزیرستان کې د تاریخ طالبان پاکستان وایوند عاصم الله عاصم مسعود په وزیرستان کې د یو خوندې ځاینا نن غیز د ټلیفون په لیکا مشال ریډیو ته پخلای وکړلې چې 13 ورځ د وزیرستان په یوه سیمه کې امنیتي فورسز او طالبانو یو بل ته اتکا دیون په حوالہ او خوشی کړی دی. عاصم مسعود دا هم وویل چې د دې قیدانو د خوشی کولو هڅه او خبرې د اول نه روانه وي او د قیدانو د دغی بدلون او خوشی کولو عمل په اسلام آباد کې د ټول غندیز غونډه د پریکړې او طالبانو ته د روغ جوړې په غرض د خبرو اترو د پیشکش سره هیڅ تعلق نشته. دای عاصم الله مسعود دا زیاته کړه چې طالبانو کوم دوا پوځي سرتیری خوشی کړي په حواله کړي دي هغه د سلیم احمد او منګا خان په نمونه پیژندل شي چې کوم طالبانو د بنو جیل په برید کې د ځان سره بیولي بندیان کړي په دغه رنگ د دوی په بدل کې چې کوم طالبان را خوش کړی شوی دی هغه د سویلی وزیرستان اوسیدونکي تعلقي د مسعود قبایلیانو سره او د سویل اسماعیل اکنواز چاچو ایاز پیرزاده او فرمان الله په نمونه پیژندل شي چې کوم د مسعود طالبانو مشر خان سید چې کوم د خالد مسعود په نوم پیژندل شي نږدې څنګښتون دي او دا وخت په وزیرستان کې خپل پټ سندغولي بدلون او خوشی کولو پدگی رنگ عمل اوال ہاں شوائے او دا عمل با دی انڈیا سے ہاں روان وی
په هم دې موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه چې تاسو اوریدل چې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله شوې، کارپوهان دا یو مثبت ګام بولي. زموږ همکار ګلاس په اسلام آباد کې د سیمه چارو له کارپوه ایمل خټک سره پر دې موضوع خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د قیدیانو تبادله به د سولې پر خبرو اترو کوم ډول اغیز وکړي. نوموړي په ځواب کې وایي
که دغه تبادله واقع شوی وي نو دغه شپږ کسه چې دي دا ډېر مهم کسان دي او دا د دې ځینې خلک مخکې نه هم د هغې مطالبې وي په هغې کې شامل وو، نو زما په خیال دا یو مثبت قدم دی او یو کانفیډنس بلډینګ میجر چې ورته وایي چې د اعتماد سازۍ چې کوم د روغې جوړې دپاره یو ماحول په کاري هغې دپاره یو ښه پیش شرط ما ته ښکاري او داسې ښکاري چې دواړو خواوې چې دی نو دې ته اوس مجبوره شوي دي چې یو بل سره کښېني خبرې اترې وکړي. څه هم که ځینې داسې عوامل یا داسې ګروپونه به وي په علاقه کې چې هغوی به دا نه وغواړي چې د طالبانو او د پاکستاني حکومت میس کې روغه جوړه شي، ولې بیا هم داسې ښکاري چې ځینې خواوې داسې شته چې هغوی د دې خبرې احساس کړی دی او د دې خبرې ضرورت محسوسوي چې په کار دار چې یو څه قسم معاهده وشي چې هغې مطابق چې دی نو فریقین په یو بل باندې هم غرض نه لري. البته دا ده چې که د ستا دا خیال وي چې د داسې قسمه معاهدو سره به په علاقه کې امن راشي نو په عمومي توګه په علاقه کې امن خو نه شي راتلی. البته دا ده چې د پاکستان ځینې حصو کې یا چې دی نو ځینې علاقو کې صورتحال داسې راشي چې هغه ته هم د امن صورتحال ویلی شو، ولې دلته کې چې کوم عوامل دي د جنګ او د بوران یا د منازلې هغه ډېر زیات دي او ډېر ژور دي، نو په دې وجه باندې د داسې قسمه معاهدو نه دا توقع نه شي کېدی چې دا به د مسلې مستقل حل شي.
ستاسو په نظر باندې په دې وروستو کې د ټول ګوندیز کانفرنس شوی او په هغې تر مخه وسلوال طالبانو سره خبر او پاگی کی دا اعتماد سازی خبری هم شوی وی، ستاسو په نظر مانی دین مخ کی هم تیر زل هم ټول گوندیز کانفرنسونو شوی وی او پاگی کی دا خبری شوی وی چی دا امن خبری تری وکی گی، نو پا دی رستو کی او دی وسنی اگه کی کمانگو گرو نو دا رپورتونو در مخ دا شپگ وصلوال طالبان چی دی دا خوشکلی شوی دی، ستاسو په نظر مانی دا با راروان روزو کی دی سیمه کی دا امن را وستو لپار سمر گتا ور ثابت شی؟
دا پس نه دی دا خو چې کله موجوده حکومت نرالو او دینه مخ کې ځنه خلک لګیاو هغه کوششونه کول او ویل کیږي چې یو سابقه جهادي مشر فضل الرحمن خلیل او یو متقاعد فوجي افسر میجر عامر یا داسې نور خلک داخله کیږي چې دوی لګیاو د حکومت د موجوده حکومت په نمائندګۍ باندې خبرې اترې شروع کړې او یو 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 ځمکه یا وارولا د خبرو اترو لپاره، نو دا په خیال باندې دا کوششونه د دې کوم کانفرنس نه پس نه بلکې دغه مخکې نه شروع.
ایمل خټک صاحب چې د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت آیا په دې خبرو ترو کې په یو خبره باندې متفق دي او کنه؟
تر اوسه پورې خو دا ښکارېده چې وفاقي حکومت په خپل سر باندې لګیا دی دغه قسم کارونه کوي، او صوبایي حکومت چې دی نو هغه هم چې څنګه نوی حکومت رالو نو هغه ځینې مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه وکړل، خو دا ښکارېده چې دواړه په یو لائن باندې نو. اوس د کل جماعتي کانفرنس نه پس او خاص کر بیا کل جماعتي کانفرنس نه مخکې چې کله عمران خان چې دی نو فوجي جنرل او نواز شریف سره ملاقات وکړو نو په هغې کې هم ډېرې خبرې چې دی نو په کار چل شوې وي، او ډېرې خبرې باره کې چې دی نو صوبایي حکومت یا د صوبایي حکومت د کومې پارټۍ نمایندګي کوي د هغې مشران چې دی نو هغې په اعتماد کې هغې اخیې تلی شوي. نو اوس ښکاري چې سلیک ډېر دواړو مینځ کې په دې صورتحال باندې چې دی نو کم از کم یو اتفاق رای شته دی یا یو بل په اعتماد کې رښتې دي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه ایمل خټک چې د پاکستانیو وسلوالو طالبانو او د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو ترمنځ یې د بندیانو د تبادلې په اړه زموږ د همکار ګولایاس پښتنې ځوابولې.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
زمو شغله مشال رادیو خاوري، مشال رادیو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم جوړوي. د سبا ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. تاسو کولای شئ چې سبا هم دا خبرونه نه یوازې زموږ د رادیو لاري واوري، بلکې که تاسو انټرنیټ ته لاسرسي یا سنتي لري نو پر انټرنیټ هم اوریدلای شئ. د انټرنیټ پته مو ده www.mashalradio.com. اوس زه د خبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د صوبای سکرټریانو پر ځای به وزیرانو ته انتظامی اختیارات ورکول کیږي، او د بیوروکراسي پر ځای به دغه اختیارات د عوامي نمائندګانو سره وي. په دې لړ کې د قانون صوبای وزیر اسرار الله ګنټاپور وایي چې د 13 بدلون وروسته دا یو آئینی ضرورت و چې دوی پرې کار پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په یو غونډه کې فیصله شوې ده چې د صوبایي سکرټریانو په ځای به صوبایي وزیران د متعلقه محکمو انتظامی مشران وي. په دې لړ کې د قانون صوبایي وزیر اسرار الله ګنډاپور مشال ریډیو ته وویل د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې د پښتونخوا د حکومت به دا ډېر ښه ګام وي که چیرې په دې ګام پوره پوره عمل وکړی شي.
د پاکستان آئین چې دی د هغې پریمبل او کومه چې د ضیاءالحق په دور کې آرټیکل 2A په ذریعه باندې آئین حسم جوړه کړې شوې ده، هغه دا وایي چې د ملک اختیار او واک چې دی دا به صرف او صرف چې دی د خلکو منتخب نمائندگان استعمالوي. نو یو خو دا آئینی طور چې دی دوی یو مثبت اقدام وکړو، د آئین مطابق چې دی دوی د خپل رول آف بزنس برابروي. وزیران او عوامي نمائندگان چې دی په اسمبلی کې په دې پالیسیانو او د ډیپارټمنټ په کارکردګیانو باندې خبرې اترې کوي، بلکې د هغوی نه سوالونه هم کېږي او هغوی هم دا جوابونه ورکوي. 15 کاله پس چې دی کوم وزیران چې پاتې شوي او هغوی بیازي الیکشن کوي، نو خلک هم د هغوی په کارکردګۍ باندې یو قسم اکاؤنٹیبلٹی کی چې کله د هغوی خلاف یا د هغوی په حق کې ووټ ورکوي.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په اپوزیشن ډله کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې موجوده صوبایي حکومت واضحه تګلاره نه لري او د عملی کارونو په ځای د نوی نوی تګلارو تش اعلانونه کوي.
کله چې دا حکومت راغلی دی هر شهر موږ یو نوی نوی خبر ګورو. کله دا خبر راشي چې یاره وزیران په هیڅ چیز کې مداخلت نه کوي او دا خبره کوله کې وزیران به بالکل سمره باندې دستخط کوي او کوم دې ټول صورتحال ته وګورو کله چې دا نوی حکومت راغلی دی نو د دې په خپلو ممبرانو باندې اعتماد نشته. بل طرف ته دلته څومره نوکر شاهي چې ده په هغوی باندې د دې اعتماد نشته. هغه هر ډپارټمنټ دپاره ورکینګ ګروپ جوړ کړي دي چې بهر نه خلک راوسته دی. نه پوهېږو چې دا حکومت چې دی دا ولې دومره کنفیوز دی. نو اوس ګورو نن خو دا خبر راغلی دی چې سبا به دی څه وایي. خو بالکل دا صوبه چې ده دا مفلوجه ده. دا جمود ښکاره ده. ترکه ټول کارونه چې دی هغه پټه په باندې ولاړ دي.
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د سیکټرانو په ځای وزیرانو ته د انتظامی اختیاراتو ورکولو په باب له د دې غونډې پر مهال بعضي انتظامی افسرانو د حکومت په دې ګام نیوکه وکړه. خو وزیر اعلی پرویز خټک په دې مهال ویلي دي چې د حکومت د دې ګام مقصد صوبایي وزیرانو ته یوازې اختیارات ورکول نه دي بلکې وزیران جوابدېه کول دي او په پبلک اکاونټ کمیټه کې به د دې د عملي کولو وروسته د سیکرټری پزی وزیر پیش کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږه لمشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا حکومت په مقامی کچ یا د لوکل باډیز ټاکنو د پاره یو قانون جوړ کړی دی چې ډیر ژر به د صوبای اسمبلی څخه منزور کړل شي. تر دا وروسته به په ټوله صوبا کې د لوکل باډیز یا مقامی انتخابات تر سره کیږي. په دې اړه پرون په صوبای اسمبلی کې یو بحث هم وشو چې پاره زموږ همکار خالد خان له پېښور راپور لري چې تاسو یې اورېدو تر بولم.
دا خیبر پختونخوا د کلیوالو سیمو د پرمختګ او مقامی حکومتونو وزیر عنایت الله خان د شروع په مقام صوبای اسمبلی ته وویل چې په مقامی کچا یا لوکل باډیز ټاکنې هغه وخت پورې نشي کېدی تر څو پورې چې صوبایي کابینه او د پختونخوا اسمبلی په دې اکلا یو قانون نوی منظور کړي. د یو پښتنې په جواب کې صوبایي وزیر عنایت الله خان وویل چې د متعلقه ورکینګ ګروپ په سلا دوی یو مجوزه قانون جوړ کړی دی د کوم لاندې چې د ویلج کونسل په کچا ټاکنې با غیر سیاسی بنیاد او د تحصیل او ضلعی کچه ټاکنه با د سیاسی ګوندونو د امیدوارانو ترمنځ کول شي. خو د اویل چې دغه قانون تر اوسه پورې کابینه نه دی پاس کړی او صوبایي اسمبلی کې به هم د باز تپاره راوړل شي.
زه دې وخت کې مې چې اولی چې زدا وایم چې اوسه پوزیشن دی پروپوز ډراپ کې ویلج کونسل نان پارٹی بیسس باندې او تحصیل کونسل او ضلع کونسل
صوبائی وزیر عنایت اللہ خان زیادہ تکڑا چې د سپریم کورٹ له اړخه صوبائی حکومتونو ته امر شوی وو چې درې میاشتو کې دننه د لوکل باډیز انتخابات وکړي. خو بیا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن معذرت کړو چې دوی دومره لنډ وخت کې ټاکنې نشي کولی. صوبائی وزیر وویل چې د قانون منظوري دونه پس به 15 ورځې د حلقه بندۍ لپاره او 15 ورځې به د اپیل لپاره ورکول شي. نو ځکه د په خیال کچري صوبائی اسمبلی د قانون پاس هم کړی نو د دسمبر د میاشتې نوړاندې دغه ټاکنې نشي کېدی. د دې نوړاندې د عوامي نشل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې تحریک انصاف ګوند کام سره ژمنه کړې وه چې درې میاشتو کې دننه به لوکل باډیز ټاکنې کوي او بیا صوبایي حکومت ته دغه وضاحت هم وکړي چې په ښکته کچه دوی غیر سیاسي بنیادونو باندې انتخابات ولې کوي.
انتخاب چې دا ډایرکټ انتخاب چې دا به غیر جماعتي وي او بیا چې کله خلک منتخب شي د هغې نه پس به بیا هغې سره یو سټیپولیټډ ټایم چې په هغې کې به پولیټیکل پارټو کې شاملېږي.
دغه شان د جمعیت العلماء اسلام غړي مولانا عصمت الله هم په صوبایي حکومت نیوکه وکړي او ویل پکار ده چې حکومت د صوبایي اسمبلی غړو سره قانون سازي باندې سلا مشورې وکړي نه چې د ان جی او او ورکینګ ګروپ په اشارو عمل وکړي.
نو په دې باندې به موږ غړو چې دا په اصل کې په کتن سیستم راولي نو دا نه مې دین او بیا دا خو اصل کوم سره مزاتې چې کې تداسي یو ترتیب جوړې خبره یو تجدید باندې روان دي چې په بل صوبه کې اسلام پارټي د هغه خلاف پورته چلا غواړي او هغه تجدید په خپل تجدید کې راغلی دا فقط
دا یادونه ده چې د لوکل باډیز لپاره خوښ شوی قانون لاندې به په کلیوالو سیمو کې د یونین کونسل په ځای د ویلج کونسل په نوم په غیر سیاسي بنیادونو ټاکنې کولی شي او دغه ویلج کونسل به د 2000 نه تر 3000 آبادۍ پورې مشتمل وي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په راتلونکو شیبو کې تاسو د شنګای د همکاري د سازمان په اړه او ورسره د شام او بیا ورسره د افغانستان د فوټبال د ټیم د هرکلی په اړه راپور اوریدلی شئ. وخت د مازیګر 15 بجې سوی. ملي حمیرزاده به د مهم خبرونو لنډ ځواب راوړي.
دا پاکستان د بارنیو چارو وزارت اسلام آباد لخوا د طالبانو د لوړپوړي کمانډر ملا برادر لکیاده د خوشی کولو د پلان تصدیق کړي. د وزارت بیان احساس احمد چودھری نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د پاکستان حکومت د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو ژمنتیا لري. میګاد شپې د مومند ایجنسۍ په غلنۍ او د خیبر پښتونخوا په شبکه د سیمه کې نامعلومه وسلوالو په دوه جدا جدا پیښو کې دوه کسان وژلي او یو سکول یې په بارودي موادو سره لوځولي. د تانا سروک د کلي د ایس ایچ او ګلشید خان په وینا د هغوی په چوکۍ بېګانه معلومه وسلوالو بریدو کړ او نږدې پټرول پمپ کې دوه چوکیدارانو وشتل چې یو تن پکې ساور کړه. بل خوا د بر مومند ایجنسۍ په غلنۍ بابي خیل سیمه کې د یو سکول چوکیدار عثمان خان هغه وخت وژل شو کله چې وسلوالو سکول ته بارودي مواد کېښودل. د دواړو پیښو پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان استخباراتي ادارو او په شمالي وزیرستان کې د طالبانو ځینو سرچینو تېره شپه رسنیو ته ویلي چې طالبانو او امنیتي ځواکونو د یو بل قیدیان پریښي دي چې شپږ طالب بندیان او دوه د ایف سي اهلکاران دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې دا خبر رد کړې خو په نوبي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان ویان عاصم الله عاصم محسود نن مشال ریډیو ته د خبر پخلی کړي خو ویلي چې د دې د ټولګوندیزې غونډې له پریکړې سره هیڅ تعلق نشته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د شنګهای سازمان د مشرانو په 13مه غونډه کې د ګډون په هدف نن کیرغستان ته تللي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان مرستیال عادل راز نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل ولسمشر کرزي به د غونډې ته وینا وکړي او د ځینو هیوادونو له مشرانو سره به جدا کتنې هم ولري. تمکیږي د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په بشکک کې د خپل روسي او چینایي هممنصب ولادیمیر پوتین او سی جین پینګ سره جدا خبرې وکړي. دغه خبرې اترې د شنګهای تعاون تنظیم اس سی او د سرمشریزې غونډې نه یوه ورځ مخکې مخې ته راځي. او په نیویارک ټایمز ژباړه کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې چې په شام د امریکایي پوځ څخه کیسه مبري د نړۍ نظام کډولولی شي او وی ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په 28 اگست کیمیايي حمله د بشار الاسد رژیم نه بلکې یاغیانو کړې.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې ملیحه میرزاده وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته ورسو.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې لیکي چې د پاکستان د سیاسي مشروالۍ له طرفه د طالبانو سره د مذاکراتو د فیصلې وروستو د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره فریم ورک تیار کړی شوی دی. ادارې وړاندې لیکي چې د موجوده حکومت د اعلانونو او اقداماتو نه داسې ښکاري چې دوی د امنیت په ځای کولو لپاره سنجیده دي، ځکه چې یو خوا د ملک دننه د بدامنۍ او جرمونو ختمولو لپاره هدفي عملیات روان دي، نو بل پلو د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره هلې ځلې هم روانې دي. د ادارې په وینا چې د دې حقیقت نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې دا وخت پاکستان ته ډیر زیات د امن ضرورت دی، دا ځکه چې د ترهګرۍ د کاروایانو نه د قومي ژوند هر اړخ متاثر شوی دی. نو اوس چې په داسې صورتحال کې چې طالبانو هم په آل پارټیز کانفرنس مثبت رد عمل ښکاره کړی دی، نو پکار ده چې حکومت د دې نه فائده اوچته کړي. ادارې اخیر کې لیکي چې د پاکستان حکومت او طالبان د هم پدې کې دي چې د مذاکراتو د لارې ټولې مسلې هوارې کړي، چې د اسلامي نړۍ په دې ملک کې یو وار بیا خوشحالي راشي او د ترقۍ په لور روان شي. بل پلو ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې پاکستان کې د نوي حکومت راتلو سره په خارجه پالیسۍ کې هم د بدلون نښې په نظر راځي، کومه چې یو ډېره ښه خبره ده. او دغه لړکې د طالبانو یو هم مشر ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو دور کې د پوځ مشر او د هرات صوبې گورنر پاتې شوی دی او دا وخت د پاکستان کې مجلد کې د هغه د خوشکولو فیصله شوې ده. اداریه وایي چې د سربا مفاهمتي عمل ته ګټه ورسی او د پرېښودو لپاره طالبانو افغانستان او امریکې ډېر زور لګولې وو، خو تیر حکومت دې خوشې نه کړو او اوس موجوده حکومت د پرېښودو فیصله کړې ده. اداریه مخکې وایي چې پاکستان او افغانستان دواړه ګاونډي ملکونه دي او د دواړو د ترقۍ راز ښه تعلقاتو کې پټ دی. اوس چې مفاهمتي عمل روان دی، نو باید چې افغانستان کې د امن وروستو د افغان کډوالو د واپسي عمل هم سرته ورسول شي او ورسره ورسره د هندوستان په خوخه د پاکستان په ضد بې ځایه د تورونو نه هم ډډه وکړي شي، نو ورسره به د پاکستان او افغانستان تعلقاتو ته نور وده هم ترلاسه شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوال مطبوعاتو کې مو دوه ورسپانو ته کتنه کړې ده چې دواړو په افغانستان او پاکستان کې د امن لپاره له وسوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه لیکنې کړې دي. برطانوي ورسپانې په فاینانشل ټایمز لیکلي چې پاکستان له وسوالو طالبانو سره د مذاکرات پیلولو لپاره وړاندیز کړی دی، او امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز بیا لیکي امکان شته چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر په پرمختګ کې د مرستې لپاره یو مهم طالب کمانډان خوشی کړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دواړو مقالو غټ کتاب ته وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز ورسپانې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پیلولو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړی دی. د ورسپانې په لیکنه د هغه طالبان دي چې د افغانستان پولې ته نږدې له خپلو مرکزونو څخه په ټول پاکستان کې د ترهګرو بریدونو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان رسنیو د تحریک طالبان پاکستان د ویاند شاهد الله شاهد له خولې لیکلي دي چې دوی د ټولګوندیز کانفرنس د وړاندیز هرکلی کوي. د طالبانو ویاند شاهد الله شاهد د نیوزویک پاکستان په نامه مجلې ته ویلي چې د دوی شورا به په یو دوه ورځو کې له سلامو شروع وروسته د حکومت وړاندیز په جواب کې خپلې غوښتنې وړاندې کوي. ورسپانې د لیکوال اکرام سیګل له خولې لیکلي دي چې د نواز شریف دا وړاندیز به د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو ته یو سیاسي پوښ ورواغوندي. اکرام سیګل ویلي کچېری خبرو اترو کار ونه کړ، نو به نواز شریف بیا پر پوځي عملیاتو فکر کوي او د هغوی لپاره به له ده سره پراخ سیاسي ملاتړ موجود وي. خو د پاکستان په پوځ پو حسن عسکری رضوی ورسپانې ته ویلي چې طالبان به د خبرو اترو دی وړاندیز ته د پاکستان د کمزورۍ د یوې نښې په توګه ګوري. ورسپانې له نواز شریف سره د یو نږدې کارکوونکي له خولې لیکلي دي چې د خبرو اترو د دې وړاندیز هدف دا دی چې بالکل داسې له پاکستانیو طالبانو سره امن رامنځته سي لکه څنګه چې موږ له افغان طالبانو سره روابط لرو. ورسپانې لیکلي د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مشرۍ کې استخباراتي استبلیشمنت له افغان طالبانو سره اړیکې لري، خو په پاکستان کې له موجودو طالبانو سره نه لري. بل پلو امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په اسلام آباد کې د چارواکو له خولې لیکلي دي چې پاکستان دې ته چمتو دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې لپاره مهم افغان کمانډان ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي. د افغان ولسمشر ویاند ایم ایل فیزي ویلي چې افغان چارواکي د ملا عبدالغنی برادر په اړه په دې وروستیو اونیو کې له نږدې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې وو، خو ځینو افغان چارواکو د پاکستان د دې وادې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د هغوی په وینا پاکستان تر دې وړاندې هم داسې ژمنې کړې دي خو بیا یې نه دي پوره کړې. نیویارک ټایمز لیکي کچېرې پاکستان ملا عبدالغنی برادر خوشی هم کړي، خو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې نوموړی به په سفارتي او استخباراتي اړیکو کې له امریکا، پاکستان او که له افغانستان سره ملګری وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. د امریکا او روس د بهرنی چار وزیران نن په جنیوا کې د شام د تازه حالاتو په اړه په خپلو کې غونډه کوي. ټاکل شوی ده چې جان کیری او سرګی لاروف به د شام د کیمیاوي وسلو د خوندیتوب په هدف د ماسکو د وړاندیز پر مسله خبرې وکړي. د شام په اړه د وروستیو سیاسي پرمختګونو حال زموږ همکار رضوان مراد درته وروي.
د سپینې ماڼۍ ویاند وایي په جنیوا کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران او د دواړو هیوادونو کارپوهان به نړیوالې ټولنې ته د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپارلو پر پیشنهاد خبرې او سلا مشورې وکړي. جی کارنی خبریالانو ته ویل په دې غونډه کې به چې یو څه وخت به ونیسي د روسیې پر پیشنهاد او په دې اړه چې په دې برخه کې وړاندې باید څه ډول ګامونه واخیستل شي خبرې او بحثونه کېږي. جی کارنی وړاندې ویل
Until 2 days ago, Syria did not even acknowledge that it possessed chemical weapons. We have seen more
دی وای دو ورځې مخکې سوریه دا نه منله چې کیمیاوي وسلې لري. موږ په دې اړه له تیرو دوه ورځو راهیسې د روسیې له خوا زیاته همکاري او هیله بخونکي فعالیتونه ولیدل. زما په فکر دا په ښکاره د ولسمشر اوباما د روسیو زورورو خبرو نتیجه ده چې ویلي د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د استعمال په مسأله کې دې ته اړتیا ده چې د سوریې ولسمشر بشار اسد مسؤول وګڼل شي. د ولسمشر اوباما اداره د سوریې پر رژیم تور پورې کوي چې د تیرې اګست میاشت په 18 نیټه دمشق ته نږدې پر ملکیانو کیمیاوي وسله کارولې چې په نتیجه کې څه د پاسه 1400 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فرانسې پر دې لایحه خبرې وکړې چې په کې د سوریې پر حکومت غږ شوی چې که خپل کیمیاوي وسلې نړیوالې ټولنې ته نه سپاري نو له احتمالي پوځي برید سره به مخامخ شي. بل لور ته بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نیویارک ټایمز ته په یو لیکل شوې مقاله کې ویلي چې که امریکا پر سوریې حمله وکړي نو دا به د سوریې جګړه ټولې سیمې ته وغځوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن بیا په قزاقستان کې وویل دی وای بې له شکه موږ باید یقیني کړو چې سوریه د کیمیاوي وسلو په اړه په نړیوال کنوینسیون کې شامل شي چې پر همدې اساس سوریه باید د خپلو کیمیاوي وسلو سره کوټونه معلوم کړي څو په دې توګه خپل د کیمیاوي وسلو پروګرام په ډاګه کړي. پر همدې اساس باید متخصصان دا پریکړه وکړي چې په اړه باید څه ډول ګامونه واخیستل شي. روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سوریې د کیم وسلو په اړه د دوه متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په غونډه کې به د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازی اخدر ابراهیمی هم ګډون وکړي. اخوا بیا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي که چیرته ډیپلوماتیکو هڅو نتیجه ورنکړه نو دی پر خپل دې خبره چې د بشار اسد رژیم باید مجازات شي ولاړ دی.
دا مشال ریډیو ده.
نن د کیرغیزستان په پلازمینه بشکی کې د شنګای همکاري د سازمان د لسمه سرمشری ز پیلسوي چې دوه ورځې به دوام ولري. د شنګای همکاري سازمان په 2001 کال کې رامنځته شو چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، سیاسي او پوځي همکاري تمرکز کوي. په دې سازمان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو سربیره چین او روس غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران او منګولیا ته بیا د څارونکو حیثیت ورکړل شوی دی. په سیمه کې د شنګای سازمان پر رول او د افغانستان لپاره د دې پر ارزښت می په کابل کې د سیاسي او مزه چارو لکارپو پروفیسر نصر الله سانګزی سره مرکه کړې او په سر کې متری پښتلې چې شنګای سازمان د سیمې لپاره څه ارزښت لري. پروفیسر سانګزی په جواب کې وایي
د مرکزی اسیا پنځه جمهوریتونه د روسیې په شمول د چین په شمول دا د شنګای د غړي هیوادونو په نامه یادېږي او دا هغه وخت رامنځته شو چې په واقعیت کې لیدل کېده چې په سیمه کې باید د دې هیوادونو ګټې وساتل شي په خصوص په اقتصادي لحاظ یا وروسته د سازمان لکه چې تغییر وکړ په دمانه سیاسي هدفونه یې هم له ځانه سره درلودل او فرهنګي مسایل یې هم مطرح کړل. نو زه فکر کوم چې په دې سیمه کې یو غښتلی اتحاد کړل کېږي د لپاره چې د نړۍ دوه قدرتونه چې هغه په ملګرو ملتو کې هم د ویټو صلاحیت او حق لري چې اگر روسیه او چین د پکې د ویټوب لري په سیمه باندې د اقتصادي ودې لپاره اهمیت لري. په سیاسي ډګر کې که په متحد ډول عمل وکړي کولی شي لوی تغییرات راوړي په سیمه کې او د دې هیوادونو منافع په سیمه او نړۍ کې وساتي.
ستانګزی صاحب اوس د رسم سرمشریزه بنن کیږي په بشکی کې د افغانستان څه ګټې د اقتصادي توګه کوم جوړته وګورو یعنی چین چې ټیکې حل ته اخستې په افغانستان کې د غوسه برتلاس واخستې نو آیا افغانستان به وکولای شي چې چین دې ترازی کړی چې برته افغانستان کې پانګونه وکړي او اقتصادي واده کې بیا په پرمختګ کې څه مهم رول ولوبوي؟
زه به کوم چین د سیاسي حالت په اقتصادي لحاظ وایي دې په سرعت سره هغه پروژه چې تاسو کوي په هغه کې خپل ګټې او منافع تامین کړي. متاسفانه چې په ځینو مواردو کې چین په افغانستان کې د پنګاچوون نه په شان سوې دوه لاتې دی. یو لاتې دا کې دی چې به امنیتي د خپل یو لوی عامل ده چې چینایان به الکتریشات کړي دا وایي د افغانستان دولت ضمانت ورکړي چې چین یو بل هر هیواد مختوړي دلته تجدید شي. دوه مسله دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې اداري فساد او همداشان ډېره جدي نه پاملرنه سرمایه ګزارۍ پانګونې ته په هر صورت زه فکر کوم چې که چېرې دغه دوه علت له منځه لاړ شي چینایان به په ډېر طبیعي ډول په افغانستان کې پانګونه چاوله د جنوبي او مرکزي اسیا ترمنځ افغانستان د مهمې نقطه ده چې چین کولی شي په دې کې ډېرې ګټې واخلي. د بلې خوا چین د افغانستان ګاونډی هېواد ده. زه فکر کوم چې که چېرې دغه عامل له منځه لاړ شي چینایان به خپل پانګه اچول د مجددا په افغانستان کې لاس واچوي او اقدامات وکړي.
اورسی پرسن میداد سنکسی صاحب په داسې حال کې چې د نړیوالو ځواکونو زیاتره شمیر د 2013 کال تر پای له افغانستانه وځي، نو آیا د شنګای همکاري سازمان دغه غړي هیوادونه به په دغه غونډه کې د خپل سرحدونو د دفاع په مخه یو تګلارې جوړوي که بده په افغانستان کې د امنیت او سولې راوستلو لپاره هم یو رول ولوبوي؟
تر اوسه خو لیدل کېږي چې معمولا دغه هیوادونه چې شنګای غړي ټوب لري د افغانستان په سیاسي قضایاو کې په ستراتیژیک لحاظ نه دي داخل شوي، او معمولا د امنیتي مسایلو او سیاسي ستراتیژیکو مسایلو په ارتباط یوازې دفاعي حالت غوره کړی. اوس به هم زه فکر نه کوم چې ډېر لوی تغییر راشي دوی به په افغانستان کې د امنیت لپاره داسې اقدامات وکړي چې هغه په افغانستان کې یو لوی او جدي بدلون راولي، بلکې زه فکر کوم په اول قدم کې به دوی کوشش وکړي چې خپل سرحدات ساتنه وکړي له افغانستانه د بې امنیتۍ د خپرولو په وړاندې.
په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد او د سیمیزو چارو کارپو پروفیسر نصرالله ستانکزی و چې د شنګای همکاري سازمان په اړه پوښتنې ځوابولې.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
زموږ غل مشال ریډیو خبري. د بایټس فار آل په نوم یوې ادارې د پاکستان د حکومت هغه پریکړه په عدالت کې چیلنج کړې چې پر یوټیوب یې د تیر یو کال راهیسې بندیز لګولې دي. نوموړي ادارې د لاهور په محکمه کې یو درخواست جمع کړې او غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د انټرنیټي بندیزونه ختم کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې تاسو ته نجیب امیر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس په یو راپور کې لیکي په داسې حال کې چې پاکستان کې لیوې مودی راځي په ویډیو خپرونکې ویبپاڼې یوټیوب بندیز لګول شوی. اوس په یو عدالت کې درخواست جمع کړل شوی چې دا بندیز دې لرې کړی شي. پاکستان نږدې یو کال وړاندې په فیسبوک او یوټیوب وروسته له هغې بندیز ولګولو چې د مسلمانانو د ستر پیغمبر په اړه یو توهینامیز فلم خپور شو. د انوسنس آف مسلمز په نوم د فلم ټریلر چې تیر کال په امریکا کې خپور شو، نو د نړۍ د مسلمانانو غصه یې راوپاروله او د امریکا په سفارتي دفترونو بریدونه ترسره شول. په پاکستان کې هغه مهال د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د ډزو له امله 19 کسان ووژل شول. یاد شوی فلم در اپریدلو حساسیتونو لامل هیڅ کله سینما ته ونه رسیدو. پاکستان روسته له فیسبوک نه بندیز لری کړ، خو پر یوټیوب بندیز په خپل حال پریخوت. اوس چې څوک په پاکستان کې یوټیوب ته د ننوتلو هڅه وکړي، نو دا پیغام ورته مخې ته راځي. د کومې ویب پاڼې د خلاصولو هڅه چې تاسو کوئ، په هغه کې داسې توکي خپرېږي چې په پاکستان کې پرې بندیز دی. د ټافی ټي وي په نوم یو چینل چې د یوټیوب د لارې ماشومانو لپاره ښوونیزې خپرونې کوي وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې د دوی خپرونې په ټپه ولاړې دي، ځکه چې پاکستان پر یوټیوب بندیز لګولی دی. اوس د لاهور په محکمه کې د قانون پوهانو یوې ډلې درخواست جمع کړې او غوښتنه کوي چې انټرنیټي بندیزونه دې لرې کړي. د فرحان حسین په نوم یو تن چې له درخواست جمع کوونکو څخه دی وای کله یوټیوب نه بندیز لري نه کړ شو، نو د دې معنی به دا وي چې یو وار بیا په پاکستان کې بحثونه سر راپورته کړي چې د جمهوري نظام باوجود امیرانه سلوک روان دی. د بایټس په نوم یو اداره چې په اسلام آباد کې دفتر لري چارواکي وایي یوټیوب یوازینی ویب سایټ نه دی چې حکومت پرې بندیز لګولی. تر دې وړاندې په فیسبوک، ټویټر او ټمبلر باندې هم بندیزونه لګول شوي خو بیا لرې کړی شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د پاکستان د بیلابیلو وزارتونو څخه ټاکل شوي چارواکي اوس په دې خبره غور کوي چې د یوټیوب د مسلې کوم حل راوباسي، خو د دې بندیز له امله متاثره شوې ادارې ادعا کوي که پاکستان په دې شرط هم له یوټیوب نه بندیز لرې کړ چې دوی به مواد فلټر کوي، نو بیا به هم دوی خپل احتجاج ته دوام ورکوي او د حکومت دا ګام به د بیان د ازادۍ د مخنیوي په نامه یاد کړي. د ګوګل د ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ کې د پاکستان ترڅنګ تاجکستان، چین او ایران پر یوټیوب بندیز لګولی او 45 نورو هیوادونو د یوټیوب سیمه ییزه بڼه خلکو ته وړاندې کړې ده.
په شمالي وزیرستان کې سوداګر وایي د څو ورځو څخه پاکستانی ځواکونو غلام خان سفری نقطه بند کړې و چې د سختو تاوانونو سره مخ ول، خو تیر ورځ پر مشال رادیو د راپور تر خبرېدو وروسته انتظامیه سمدستي دغه لار خلاص کړل او دوی په دې اړه د مشال رادیو ستاینه کوي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال یو راپور لیږلی دی چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
په شمالی وزیرستان کې د سبزو او میوو سوداګروي د 1300 ورځې شمالی وزیرستان غلام خان 0.0 بارډر چې ملیشا ځواکونو بند کړی وو او د پولې پورې نه په سلګونه د میوو سبزیانو او نورو سامانونو نه ډک ګاډي ایسار شوي ول. 13 ورځ په مشال ریډیو د دوی د مشکل او انتظامیه نه د بارډر د خلاصون غوښتنې راپور ورسته پولیټیکل انتظامیه 0.0 بارډر خلاص کړ. او دواړو لوري تاجران د کروڑونو روپے توانونو نه بچ شول. یو بل تاجر ریاض وائی ډیر نقصان یې شوه او نور هم د توانونو سره مخ کېدل.
ډیر شکر گزاری چې د میزا وستو سه په ریډیو باندې و اعلی حکام ته ورسو چې ما بیا باندې وې غن لا کډر دې ته نقصان نه و ټول په کروډین اربین نه نقصان نه ځکه او ټول چې مې لنګور وی سبزی وی د ټول ته باټ لنګور خو مکمل توګه ته باټ مزید تاون مخ لري روان و چې ګلا په مشال ریډیو باندې دا پیغام نشر شو. دا پیغام پولیټیکل انتظامیه ته ورسو او میز دے مزید نقصان نہ بچو اور سن کے تھوڑا میزا غوڑی کے مشال ریڈیو دے عوام ادا سے مسئلے تا فکر ہو کو کہ یہ خال کے مسئلے دے و اعلی حکام تا ورا تا میز دے چ بر گزار یہ مشال ریڈیو کو ہارا خبر بند دے
دا زائی انتظامیہ یو چاروا کی ہم بیگاش پہ مشال ریڈیو تا دا نام نہ خود لو پ شرط ہوئے پ مشال ریڈیو دوی تیر اورز دا تاجرانو گیلے نہ خبر شوی چه پر دې مسله دا اول نه اعلی چارواکو ترمن خبرې اترې روانې وې چې دغه مهال یې د لارې خلاصولو فیصله وکړه. په میرانشاه کې موجود پولې پورې یعنی د پاکستان او افغانستان تجارت کوونکو دا هم وې دوی هیله کوي چې مشال به تل د عوامو په صحیح معنا نمایندګي وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د پېښور په هنتون نن د ساينس او آرټس ګروپ د دیرلسم او څورلسم جماعت د نتیجو اعلان وکړي. د دوه نتیجو لمخې تر 50% پورې زیات لوستونکي بریالي شوي دي چې دغه شمیره د تیر کال په نسبت زیاته ده. د پېښور پوهنتون وایس چانسلر اولو درو پوزیشنو ترلاسه کوونکو لپاره د پوهنتون له اړخه د راتلونکي ټول سبق مفت ورکولو اعلان کړی دی. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راپور لري.
دا پیښور پوهنتون د امتحانونو مشر یا کنټرولر ډاکټر رشید مشال لیډو ته وویل چې په 14 14 ریګولر او پرایویټ دواړو کې ټوټل 8000 سیوا هلکان جنکو امتحانونه ورکړي چې پکې خوښه 16000 پاس شوي دي او د نتیجې د پاس کېدو فیصدي 50% ده چې د تیر کال نه سیوا ده. دوی دا هم ویل چې په خیبر پښتونخوا کې او خصوصا په پښتنه سیمه کې تعلیم حاصلول او بیا د زنانو تعلیم حاصلول ډیره لویه خبره ده.
زمونږ په صوبه کې خاص کر کے پی کے چنن سبا دا کم حالات روان دی پدے حالات کے چ زمنگا کم معشومان دی وغیر ازی ایجوکیشن کر ازی نزو انداز دی دا پارے وانر دے من سرا کی ایمیل پنج پوز شنو نا جنا کالج واپس منگا وای چ زمنگا زنا نا چ کم دے چ دا ایجوکیشن تراشن پختانے بالا خوشالی کی چ زمنگا زنا نا ایجوکیٹ چھ او معشومان زمنگا ایجوکیٹ چھ زمنگا کرائم ریٹ زمنگا پاورٹی زمنگا زکا چ غربت دو جنا دا خلق بیا ریڈیکلائزیشن تجی ایکسٹریمزم تجی 50% منگا رزلٹ ہوتے دے وغیر کے 5% پر روز کال نه انکریز شوی دی.
دا دغه نتیجو تر مخه ساينس گروپ سورلسم د اورینټل ډیگری کالج پیښور حارث زادګل په 1468 نمبر اولنی پوزیشن اخست دی او دغه رنگ آرټس گروپ کې د جنا کالج نیلم په 1433 نمبر ټاپ کړی دی. نیلم چې په سورلسم آرټس گروپ کې اولنی پوزیشن اخست دی مشال لیډو توای
ما همیشه نه دا خواهش چې په زندگی کې داسې پوزیشن واخلم او ما همیشه هم د دې لپاره ډیر زیات کوشش کړو لکه شپه ورځ ما کار کړو هر سره مام دی ته پاره مای چې زه خپل پوزیشن حاصل کوم او ان شاء الله نن دا ورځ را لمه خپل پوزیشن ډیر زیات خوشاله یم. تعلیم ډیر زیات ضروری نه ده چې جنه هر څه صرف جاب یا دغه د پاره تعلیم کې دا هر څه د پاره تعلیم حاصل کې آی ته هر څه شعور پیدا شي بل زندگی باندې پوه شي بل انسان زندگی باندې چې چر تلاش یا غلط ایڈجسٹمنٹ کولی شي. تمای جست ټول فیمیلز ته چاوی لازمی تعلیم ده.
پیښور جنا کالج د نور کله په شان د لسم دولسم نپس په 14 14 کې هم په شپږ اولنی پوزیشنو کې 15 ترلاسه کړی دي. نو په دې حقله د جنا کالج پرنسپل نیلو فرزه بوای
د خپل سات ځای کرام او د ماشومانو د مهنتونو دا نن چې سو شو دا د غي د مهنتونو سمر دی.
یادونه ول دا چې په پیښور پوهنتون وایس چانسلر یا مشر ډاکټر پروفیسور رسول خان په دې موقع باندې اعلان وکړو چې په ساينس او آرټس ګروپ کې اولنی درې پوزیشنه ترلاسه کوونکو د کتبا پوهنتون وړاندې ټول تعلیم مفت ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله کابل ته لاره رسیدو سره سم د ولسمشر حامد کرزي او زرګون افغانانو له تاوده هرکلی سره مخ شو. د فوټبال ملي لوبډلې پرون وخت د هند ټیم ته په ماتې ورکول سره د جنوبي ایشیا د فوټبال اتلولي وګټله او نن له غرمې مخکې خپل هیواد ته راستنه شوه. په دې اړه له کابل زموږ خبریال اسدالله لودین دغه مراسم له نږدې څخه کتلي او دغه راپور یې رالېږلی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له نیپال څخه کابل ته را رسیدو سره سم د ولسمشر حامد کرزي د کابینې د یو شمېر وزیرانو د ملي شورا د غړو او زرګونه خلکو له تود هرکلی سره مخ شوه. دغه لوبډله د سهار په 9 بجو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له الوتکې راښکته شوه او د اتروالۍ کپ یې په ډېره خوشحالۍ په لاسونو کې نیولی و. د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکي یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې دا بریا یوه تاریخي پیښه وه.
دا د افغانستان په تاریخ کې یوه لویه پیښه وه. هیله ده له دې سره په افغانانو کې د ملي یووالي روحیه پیاوړې سي. زموږ د بریالیتوب راز په دوامدارو تمرینونو، ملګرتیا او یووالي کې و.
افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنځمې پورز د جنوبي اسیا د فوټبال په وروستۍ لوبه کې 2-0 په وړاندې هند ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو د اتروالۍ کپ یې ترلاسه کړ. د فوټبال د ملي لوبډلې یو غړي حشمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې له خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېږي او زیات په دې خوشاله دی چې افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر کرزي تود هرکلی وکړ.
موږ ډېر خوشاله سو چې موږ افغانستان ته یو غټ افتخار راوړو. دا بازیګان موږ وګټلې، ډېر په احساس تللي وو ته چې لوبه باید وکړو. احساس خو ډېر زیات احساس درلود او خوشاله ده چې موږ د افغانستان راغلو. فقط کرزي مخې ته راغی. زیات مننه وینه چې دغه قدم تشویق کړو. دا وسم د خلک دې تشویق کړي. ډیر مننه. دا الکان ورونه ولاسي کوي چې موږ باید چې خرابېونو کده بعد دا کب موږ افغانستان ته وېسو.
په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو، کرکټ بورډ او یو شمېر نورو ادارو هم د دې بریالیتوب په اړه افغانانو ته مبارکي ویلې. د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزي چې د دې لوبې د لیدو لپاره نیپال ته تللی و وایي افغانانو نړۍ ته وښوده چې د داسې اتلولیو د ګټلو وس هم لري.
زه په خپل اتلانو باندې ویاړم. ډېره ښکلې لوبه تر سره کړله. د انډیا د خوانه تقریبا 10,000 کسان لیدلو ته راغلي او د افغانستان د خوانه موږ کېدای شي 1500 سپورټران هم درلوده او دا ځوانان وښودله چې افغانستان افغانستان
قهرمان دی. د کابل له هوایي ډګر څخه رانیولې تر غازی سټیډیوم پورې زرګونه کسان چې د هیواد ملي بیرغ ورسره وو سړکونو ته راوتلي وو او د خپلې لوبډلې د هرکلي لپاره یې خوشحالۍ ګډاګانې او اتڼونه کول. د فوټبال ملي لوبډلې د هرکلی لپاره د کابل په غازی سټیډیوم کې هم مراسم جوړ شوی وو او چارواکو په خپلو خبرو کې د دوی بریا وستایله. د غازی سټیډیوم مراسم هم غرمه مهال پای ته ورسیدل خو د کابل په سړکونو کې د خلکو بیروبار، خوشحالیو، چیغو او احساساتو دوام وکړ.
د خبرونې د پای شبیر رسیدلې دی. ملیحه میرزاده به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان د بارنیو چارو وزارت اسلام آباد لخوا د طالبانو د لوړپوړي کمانډر ملا برادر لکیا د خوشي کولو د پلان تصدیق کړی دی. د وزارت ویان اعزاز احمد چودھری نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د پاکستان حکومت د ملا عبدالغنی برادر د خوشي کولو ژمنتیا لري. پیګه د شپې د مومند ایجنسۍ په غلنۍ او د خیبر پښتونخوا په شبکه در سیمه کې نامعلومو وسلوالو په دوه جدا جدا پیښو کې دوه کسان وژلي دي او یو سکول په بارودي موادو سره الوزول دي. د دواړو پیښو پرته روسا چا نه ده منلي. د پاکستان استخباراتي ادارو په شمالي وزیرستان کې د طالبانو ځینو سرچینو تیره شپه رسنیو ته ویلي چې طالبانو او امنیتي ځواکونو د یو بل قیدیان پریښې دي چې شپږ طالب بندیان او دوه د اف سي اهلکاران پکې شامل دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې دا خبر رد کړ، خو په جنوبي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان ویان مشال ریډیو ته د خبر پخلی وکړ، خو ویلي دي چې د دې د ټولګوندي زهونډې له پرېکړو سره هیڅ تعلق نشته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د شنګهای سازمان د مشرانو په 13مه غونډه کې د ګډون په هدف نن کرغستان ته تللی. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال عادل راز نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل ولسمشر کرزي به د غونډې ته وینا وکړي او د ځینو هیوادونو له مشرانو سره به جدا کتنې هم ولري. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د اتلولۍ د منځلو جشن نن د کابل په غازی سټیډیم کې جوړ شو چې تود هرکلی وشو. تمه کیږي د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په بشکک کې د خپل روسي او چینایي هم منصب ولادمیر پوتین او سی جین پینګ سره جدا خبرې وکړي. دغه خبرې اترې د شنګهای تعاون تنظیم اس ای او د سرمشي زهونډې نه یوه ورځ مخکې مخې ته راځي. او په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین خبرداری ورکړ چې په شام د امریکایي پوځ څخه کیسه مبرید د نړۍ نظام ګډوډولی شي.
لدی سره سم د مشال رادیو نننی نه سات خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پر زه احمد شاه اعظمی، ملیحا میرزاده او تخنیکی همکار عبدالجبار بریال سره له خپل ټولو همکارانو سره له درنه حضور اجازه غواړو. پر همدې څپو تاسو د ډیوار رادیو خبرونه اوریدلای سي. تر بیا مو خدای مل سه، خوش او شاد اوسئ.